آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو بیا هم سلام هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د مخصوصا 9 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 11:30 بجې کیږي. تاسو پام کړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا د دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی. د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ بیرته نیولې ده او نن په نیویارک کې د سوریې په اړه باندې غونډه وسی.
نن جمعه ده د 1400 کال د قوس د میاشتې 28 ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې 13 کیږي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه او مرکه اوریدلی سي چې په راپورټ کې به واوري چې د امریکا د دفاع وزیر نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی او هلته د داعش سره د مبارزې تازه سرتیرو د استولو او افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي او یو مرکه لرو چې د امریکا په انتخاباتو کې به د ملي امنیت پر موضوع او د تروریزم سره د مبارزې په مسلې باندې ډېر بحثونه وسي. دا او د اشنایانو د ادبي ډیرې پروګرام مه هېروئ. خوست په پوره خبرونه زه شافیه سردار او روشان نورزی تاسو ته وایم.
د امریکا د دفاع وزیر نن په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی او هلته د داعش سره د مبارزې د سرتیرو د ساتلو او افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې. نور تفصیل به د ذبیح الله غازی نه واورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د ننګرهار په هوایی ډګر کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ تروریستي ډله نشي کولای په افغانستان کې خوندي ځای ولري. هغه ویل له دغو ډلو سره روانه مبارزه لا پسې توندی.
داعش په جګړه کې راخکل شوی او همدارنګه القاعده غواړي چې ځان ته خوندي ځایونه جوړ کړي او بیا ځلې په خپلو پښو ودرېږي. موږ باید تیار واوسو او تیار یو. دغه ډلې هیڅکله نشي کولی په ننګرهار او یا د افغانستان په نورو سیمو کې خوندي ځایونه ولري.
خاغلی کارټر دا مویل چې د ولسمشر اوباما د پریکړې په اساس بشته 9800 سرتیری په افغانستان کې پاتې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې افغان ځواکونو ته د چورلکو د ورکړې ژمنه وکړه.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا نن په کابل کې په یوه لویه غونډه کې د یو نوي سیاسي حرکت په توګه د موجودیت اعلان وکړ. نور تفصیل به د اکرام شینواری نه واورو.
نن د جمعې په ورځ دغه شورا په لومړۍ غونډه کې وینا کوونکو د افغانستان د روان وضعیت په هکله اندېښنه څرګنده کړې وه چې دوی د افغانستان د بقا په هکله خورا اندېښمن دي. د پخوانیو مجاهدینو یو مشر استاد عبدالرب رسول صاحب ویل چې د شورا جوړېدل د حکومت پر ضد کوم اقدام نه دی، بلکې هدف یې د چارو سمون لپاره په بیلابیلو برخو کې ژورو اصلاحاتو راوستل دي.
طرفدار اسقاط نیستیم، اسقاط به خیر ملک نه میدانه.
خغلی صاحب ویل د سکوت طرفدار نه یو او سکوت د هیواد په خیر نه ګړو. د اصلاح پلویان یو. بنیادی اصلاحات په امنیتی سکتور، په اقتصادي سکتور، په سیمه ایزو ارګانونو کې، په مرکز ولایتونو کې اصلاحات د افغانستان د بقا او د امنیتی وضعیت تخکیزو لپاره ډېر ضروري ګڼو. همداشان استاد صاحب د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې ژر د اساسي قانون لویه جرګه راوغواړي. د افغانستان د جمهور ریاست پخواني لومړي مرستیال محمد یونس قانوني دې غونډې ته وویل چې که چیرې د 1415 یوم کال د سومبلی تر میاشتې هغه لویه جرګه چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د خپل حکومت د جوړېدو پر وخت پرې موافقه کړې وه جوړ نه شي، نو اوسنی نظام به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي. د دې شورا لومړۍ غونډې ته په نورو وینا کوونکو کې اسلامي حزب مشر عبدالحاجی ارغندیوال، د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤوف ابراهیمی، د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوزی، د اداري چارو پخوانی رئیس ډاکټر صادق مدبر او د اوبو برېښنا پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان هم شامل وو.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د هلمند ولایتي امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په جنوب کې د خانشین سرحدي ولسوالۍ تر یوې سختې جګړې وروسته بیرته د طالبانو نیولې ده. دا چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تیر شپه هوایی او ځمکني عملیات شوي دي او نن سهار وختي افغان امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ نیولې ده. دغه راز د واشر په ولسوالۍ کې محلي چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د نیولو لپاره د هوایي ځواکونو په ملتیا د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو برید ناکامه کړی دی. نن ولسمشر غنی د میدان وردګ ولایت تللی وو. په خبر پاڼه کې چې د محلي ارګانونو د ادارې لخوا خبره سوې ده، ویل سوي دي چې ولسمشر د سید آباد په ولسوالۍ کې د وژل سوو کسانو فاتحه واخیستله او بیا په یوه غونډه کې ګډون وکړ. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې په غونډه کې ګډون کوونکو د ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې دغه ولایت ته باید مرکزی حکومت ډیره توجه وکړي. ولسمشر په ځواب کې وویل چې د دغه ولایت د خلکو ستونزو ته به رسیدګي وسي. هغه زیاته کړه چې د سید آباد د پیش عاملین به مجازات سي او د قانون په اساس به ورسره چلند وسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نړۍ خبرونو ته دمو ورکو. د نړۍ لوی طاقت لرونکي هیوادونه بنن په نیویارک راغونډ سي او په سوریه کې به د سیاسي انتقال د پروسې په اړه خبري وکړي. نور تفصيل به د شافی سردار دا وورو.
دا به درېمه غونډه وي او د سوریه د حکومت او مخالفینو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د مذاکراتو څخه څو اونۍ مخکې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې غونډې ته هغه هیوادونه راغوښتل سوي دي چې په ویانا کې د سوریې په اړه په دوو پخوانیو غونډو کې هم برخه اخیستې وه. په دغو هیوادونو کې روسیا او ایران هم شامل دي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل هدف دا دی چې هڅه وسي چې په سوریه کې سیاسي پروسه په ښه توګه واضح سي او دا معلومه سي چې دغه سیاسي پروسه به څنګه عملي سي او هڅه به وسي چې په سوریه کې د اوربان په نظر باندې هم باور رامنځته سي. هغه هیوادونه چې د سوریه د ملاتړ نړیوال ګروپ یې جوړ کړی دی دا هیله هم لري چې د یو داسې پریکړه لیک پیشنهاد وکړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ومنل سي. دغه پریکړه لیک به په سوریه کې د سیاسي انتقال او پیشنهاد سوي اوربان لپاره وي.
خبرونه ته به ادامه ورکو. د امریکا د داخلي امنیت په چارواکو باندې کانګرس نیوکه کړي دي چې ولې د کسان د ټولنیزو رسنیو پاڼي نه چیړي چې امریکا ته د ویزې لپاره درخواستې ورکوي. د امریکا د اساسو د مجلس د حکومت د اصلاحاتو او نظارت جرګګۍ پرون د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي ورغوښتي وو او د کالیفورنیا د پیښې په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې. د کالیفورنیا د سن برناردینو په سیمه کې دوه کسانو چې میړه او ماندینه وو په ډزو کې 14 کسان ووژل او 22 نورې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د مهاجرون ادارې یا یونیسیار خبرداري ورکړی دی چې په 2015 کال کې د خپل کورنوی نه په زور د سلسله خلکو شمیر د شپیتو میلیونو نه لوړ شوی دی. نور تفصیل به د نظرانی یوسف زینب اورو.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې خپل شپږ میاشتلې رپورت خپور کړی دی چې په کې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د بیکوره شو خلکو په اړه توضیحات ورکړی شوی دي. د ملګرو ملتونو په دغه رپورت کې هغه خلک نه دي شامل چې د مدیترانې د سمندر په خطرناک لاره اروپا ته اوړي او نه پکې هغه په زرګونو مهاجر شامل دي چې په تیر نیم کال کې د جګړو له وجې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان ایډوارډز د امریکا غږ ته ویلي چې په اوسنۍ کوم خلک چې د خپل کورونو نه په زور استل شوی دي د سیخکاری چې دغه شمیر به شپیتو میلیونو تنو ته ورسیږي او دا د دویم نړیوال جنگ نه را پدې خوا تر ټولو لوی شمیر دی. هغه ویل
Today each of us has a 1 in 122 chance of becoming a refugee.
نن موږ ټول په 122 کې یو چانس لرو چې مهاجر شو. به کورسو د مهاجرت نو ورسته چې د خلکو سره څه کیږي هغه ډیر دندښنې وړ دی. یو ځل چې څوک به کورسي هغه په ډیر کلونو او یا د باقی ټول عمر لپاره به کوروي.
رپورت دا هم وایي چې کورونو ته د خلکو د پیرته راتګ کچا په 13 کلونو کې تر ټولو ټیټه کچا ده.
خبرونه ته دمو ورکو. ولسمشر اوباما بنن د سن برناردینو په پیښه کې د وژل سو کسانو د کورنۍ د غړو سره خصوصي کتنه وکړي. بل پرته پرون د سن برناردینو د بریټکونکو پر یو ملګری او گاونډي باندې د تروریزم د ملاتړ رسمي تورونه ولګول سول. د کاچی انریک مارکیز دومیجی د کالیفورنیا د سن برناردینو په بریټکونکو سره وسلی رانیولې وي. کچیر په مارکیز باندې د تروریستانو سره د همکاري جرم ثابت سینو کېدای شي چې هغه د 15 د شکلونو لپاره په بند محکوم سي. او د چین یو میلیارډر او لوی سوداګر چې فکر کوي لا درک سوي وو په امریکا کې دی. څومره مخکې د چین د میلیارډر ګوا ګوانګ چینګ په اړه اوازه و چې د فساد او رشوت خوري د تورونو په اړه د چین چارواکي لاغنه پښتنګر ویژنې کوي. اوس دغه شرکت وایي چې خاوند یې په امریکا کې دی. د فوسن ګروپ ویلی دی چې اوس ګوا ګوانګ چینګ امریکا ته د تجارت لپاره تللی دی. دا شرکت ویلی دی چې ګوا به د امریکا نه وروسته کاناډا ته ولاړ سي او بیا به د بهاما ټاپوګانو ته هم